سلور بجه او دیرش دقیقی دی زموگ غگ ل ازاده راژیو آوری قدر من آوریدون کو ده همدیخ پراونه پا دو همانی مایی که دو اونیز پروگرامونه لرو امنیت او سالم چاپیریال او ده سپورت نره اونیز پروگرامونه داشه با پا مکره لندو خبرونو تا چه اصدالله لودین آوروی
د پاکستان او برتانیا لور پوری پوزي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللی دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید بجوا سفر تایید کړی، خو د برتانیا د پوز د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په پروان کې د ځای چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. بل لور ته د بامیانو د والي دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانو وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی.
سموګ راګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مازیګر تر او ورځې د ونی خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. اروپایي هیوادونو د کووید 19 د وبا په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه چې مخکې لګول شوي وو لري شوي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته رسیدلی او په چک جمهوریت او نورو هیوادونو کې هم ورته اقدامونه شوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسره وای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین خه مخته تللی ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12مې یعنی راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندی لری کړي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیر له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کار کوي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسوه او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنی نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څه باندې 3,200,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوې چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبت پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته شپږ 50% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینس پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 2.5 میلیونه ولکو اتو زرو ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمیر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمیر څه باندې 2.6 میلیونه ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مون کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغه مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه ریږي. وړانګ هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغر دوا ده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسو په اوریدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خسته کی یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبوي کی، نو زه هغه لسان سره کې نومه د ماشومانو خواني قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل خار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوې پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دي ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم او رواج ټول له منځه تللی وای. د ځا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وادا گوسخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې حسین کله چې تیار به و یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې میا وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاند اندرز او نصيحتونه نډکه کیسی وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میګي کیسه د کوتر او د چیشي کیسه دغه سي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم ته دا ور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عام ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکیا به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او د قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوی متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکه بهترینه وسیله چې دا د مت لید د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده بیل شک چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر اسانی منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د اغم د ماشوم د اسانی ادب ده کیسې ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کې سبب راول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه لدی په لوه هم د موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصه په وسیله په ماشوم کې زلورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه موږ کولی سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خواخه کې سی ووروي، د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو. تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانې وی بلی ونیزي خبرونه ته هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وو وسې پروانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مخابري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال هم درکړو. خو په پا پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
ټاکل سوی نن د تکواندو لوبغاړی زهرا میرزایی له هرات ولایت نه د افغانستان په استازیتوب د جاپان د توکیو اولمپیک سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته ولاړه سي. د هرات ولایت د بدني روزنې ریاست مشر جلیل احمد آزادنی ازادي راډیو ته ویلي چې اغلی میرزایی یوازینی افغان نوماند لوبغاړی ده چې په دغو سیالیو کې به برخه واخلي. د ښاغلي آزادنی په خبره اغلی میرزایی په خپلو ټولو ترسره کړو سیالیو کې تل د میدان بریا ترلاسه کړي او هیله مندسته چې د جاپان د توکیو د اولمپیک دغه سهمیه هم د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان لپاره د یو بل کوربه کرکټ لوبغاړي په ورکولو او یاد هیواد ته د لوبغاړو د ویزو د ستونزو د حل په اړه بحث او خبرې ترسره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د متحده عربی اماراتو د سپورت ادارې له مشر سید عبدالغفار حسین سره په لیدنه کې پر دغو موضوعاتو خبرې کړي دي. د ښاغلي په خبره ډیر کل افغان کرکټ لوبغاړي د عربي اماراتو د ویزو په برخه کې لستونزو سره مخ وي. نو موړی وایي چې ښاغلی یوسفزی او مال پلاوی د متحده عربي اماراتو د سپورت ادارې له مشر سره په کتنه او خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورزش په ځانګړي ډول د کرکټ په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته. او د غشان زیات شمیر ورزشکاران په دې ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دې ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبرې کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسې رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینهوال، د وشو رشته هم زیات مینهوال لري په زابل کې.
همدا غدا کومې رښتې چې تاسو یاد کړی په دې برخه کې لکه څومره ورزشکاران لري او څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دغه کې د فوټبال په رښتیا کې تقریبا 1500 ورزشکاران او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 کې شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نو رښتو کې هم زیات ورزشکاران ورو تر روزه مخکې موږ د باندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی چې هغه د فوټبال سیالی وی، د سامبو کورش رشتي سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چې ویلی وی، دغه سیالی پاتې ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه او توان لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلیږي، څه فکر کوي علت څه دی؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې مې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لیږو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټېډیم نه لرو چې د امریتي د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټېډیم دی چې هغه مربوط شیخ مکی لیسې د معارف مربوط دی، چې هلته اوس مشکل ټورنمنټونه په لاره اچو او سرټیفیکټ سره کیږي.
تاسو د سټېډیمونو یادونه وکړه، ما مغوښتل په همدې برخه کې پوښتنه وکړم، د فوټبال په برخه کې سټېډیم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی او فوټبال په بخش کې موږ دغه نه لرو. موږ د وزارت سیاسي د خواته یو پروژه ده، لزر نفری سټیډیم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منظور شوې ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله سره کار به شروع شي. او یو سټیډیم ده چې دغه د معارف مربوط ته هلته مشکل مسابقات دایر وو، د کرکټ سټیډیم شته چې هغه تکمیل شوی دی. نو دغسې د فوټبال فدراسیون د خواته هم سل جریبه ځمکه ورکړې ده چې اوس هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی د فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لرئ؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجه نه ورکول کېږي، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجه نه ورکوي، دوی خپله بودیجه مصرفولی هم نشي. تیرو کلونو کې هم دوی 15% داسې بودیجه مصرف کړې وه، نو هلته هم داسې سم دغه نشته چې مثال دوی خپله بودیجه مصرف کړي. ولایتو سره هم بعضې ولایتو ته هم بودیجه کم ورکوي، بعضې غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته هغه ته زیات بودیجه ورکوي او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیاته همکاردغه کوي، سپانسری دغه کوي، مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کړي، همکاري وکړي.
عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، ښایي په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کړي، بیلابیل سیالۍ سپانسر کړي، تاسو دوی تشویق کړي دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضې ټولنې دي چې رڼا مدني ټولنه، زابل مدین ټولنه، داسې ټولنې دي چې اکثره ټورنمنټونه موږ ته هغه جوړوي، هغه زیاتې همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راځي موږ سره تر اوسه همکاري نه ده کړې، فقط دا ټولنې سره چې موږ سره همکاري کوي.
او بل موضوع کورتر شو د نامنې د یو شمیر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لور پروتو ولسوالیو کې هغه عموما خارونو ته نشرات لې، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشیت لې لکتر لګه د بیلابیل مسابقو لپاره، په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. موږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لور لویه لاره ده، نو پر دې باندې راشه وکړین دي، بېرته له کلي دا ورزشکاران دي ولسوالۍ ته موږ ته ورزشکاران راځي، دلته موږ مسابقات دایره وو. کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختار کړی چې دا داسې کېده.
د نجونو ټیم هم لري په بیلابیلو رشتو کې لوبډله لري؟
د ماری په بخش کې لرو، نو د سترنور په لیست
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزی، اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسف زید خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم محمد نعیم یوسف زید، په وزن برداری بخش کې هم چرون، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلۍ کې هم تمرین کوو. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، په پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. په انتخابي رشته چې زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم سنان لرم، په پینګ پانګ کې هم سنان لرم، او افغانستان په نشانګنی کې دغه نښویشتونو کې پنجګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغې کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو مې ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی و. زما د خوښې ورزش چې ده وزن برداری ده، او د ترڅنګ نور ورزشونه هم کوم، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش چې ده همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نورو رشتو کې هم چې زه تمرین کوم په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداری په دغه کې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې، ما په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ، او د ده تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په دی سینا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته راتوار کې مې درې کال هلته هم کار کړی رضاکاره. نو دغه د کرونا له وجې نه هم د فلحال هغه د شفاخانې کار پریښی ده، د تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې همدا اوس هم کوشش کوو لګیا خپل کار باندې. زما رزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې او د خپل هغه کوم درس ما ویلې د طب په بخش کې په دغه کې نورم پرمختګ وکم، او د خپل د ملت لپاره خدمت وکم، او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته، او صحت مند وسم د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دی، خو کوشش کوم چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وکړم.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه ورزشي اونیز خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ಸ್ರೂಗುಲು ಮುಂಚೆ ಕಾಕರ ಜೈ ಮೈ